The Washington DC na da Voice of America jibo radio de
درنو اوریدم کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا زموجه جوادم هلوړې پاموکړي د دې ساده مهمو خبرونو سره ټکو ده د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا یعنی د شورو چرشنبه پورز د افغانستان په اړه وغونډه کوي بل پلو د امریکا او روسي ځانګړو اساسو د افغانستان په اړه خبري کړي د ګلګت بلتستان په خوانی مشر قاضي رانا شمیم ویلي د پاکستان سپریم کورټ په خوانی مشر قاضي ثاقب نثار ځلي عدالتونو ته امر کړی و چې د کال 2013 د انتخاباتو نه وړاندې دي په خوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز دی د زندان نه په ضمانت آزاد نه کړی او د امریکا ولسمشر جو بایدن د چین د ولسمشر شی جین پینګ سره په ویډیوي لینک لیدلی او د بشري حقوقو اقتصادي سیالیو او تایوان پر مسلو یې خبرې کړي. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا یعنی د شورو چرشنبه پورز د افغانستان په اړه وغونډه کوي. یونما ویلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشره دبرا لاینس په د یادې غونډې ګډونوالو ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکوي. یونما ویلي چې د نهه چرشنبه پورز به د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د سولې او امنیت په اړه پرانستی بحث وي. ورپسې به د شورو یا چرشنبه پورز ځانګړی استازی دبرا لاینس د افغانستان په اړه معلومات ورکوي. بل په لو د افغانستان ټول لپاره د امریکا د بهرنی او چارو وزارت ځانګړی استازی توماس ویست روسیې ته د خپل سفر په ترڅ کې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازی زمیت کابلوف او د هغه هیواد د ملي امنیت شورا د سلاکار لمرستیال سره کتلی دي. نوموړي نن د نهه شنبه پورز پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې په دغه لیدنه کې دواړو لورو په افغانستان کې د ګډو ګټو او له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د ژمنو عملي کولو پر اړتیا خبرې شوې دي. توماس ویست د زلمی خلیلزاد تر استعفا وروسته د 13 اکتوبر میاشتې پر اتلسمه د افغان سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی وټاکل شو. خاغلی ویست دند لري چې د افغانستان اړوند ډیپلوماټیکي هڅې رهبري کړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوړپوړو چارواکو ته مشورې ورکړي. د امریکایي ډیپلوماټ همدارنګه په کابل کې د امریکا د سفارت چاري چې اوس مهال د قطر مرکز دوحې ته انتقال شوی همغږي کوي ترڅو په افغانستان کې د امریکا ګټې خوندي شي. په کابل کې طالبان حکومت ویلي پاکستان د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې کارکونکو ته د اطفایي مسؤلیت د ترافیکو کنټرول هوا پیژندنې او د هوایي ډګر د مدیریت برخه کې د مسلکي روزنې ژمنه کړې ده. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت نن د نهه شنبه پورز پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې پاکستاني چارواکو یادې ژمنې دغه هوا تر طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی د سفر پر مهال کړې دي. یا سفارت جاته کړي د پاکستان لور ژمنه کوي چې د افغانستان د هوایي چلند کارکونکو ته د اطفایي مسؤلیت ترافیک کنټرول هوا پیژندنې او د هوایي ډګر د مدیریت په برخو کې لازمي مسلکي زده کړې برابري او ترسره کړي. د ګلګت بلتستان د پخوانی مشر قاضي رانا شمیم ویلي د پاکستان د سپریم کورټ پخوانی مشر قاضي ثاقب نثار ځلي عدالتونو ته امر کړی و چې د کال 2013 د انتخاباتو نه وړاندې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز دی د زندان نه په ضمانت آزاد نه کړی. نواز شریف او مریم نواز دغه وخت د احتساب په یو مقدمه کې بقید کې و. د ګلګت بلتستان پخوانی مشر قاضي رانا شمیم ویلي د پاکستان سپریم کورټ په خوانی مشر قاضي ثاقب نثار ځلي عدالتونو ته امر کړی و چې د کال 2013 د انتخاباتو نه وړاندې دي په خوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز دی د زندان نه په ضمانت آزاد نه کړی. نواز شریف او مریم نواز دغه وخت د احتساب په یو مقدمه کې بقید کوه. های کورټ په دې اړه رانا شمیم او دغه خبر خبرولو پر سر د نیوز اخبار مالک او مدیر میر شکیل رحمان او خبریال انصار عباسی ته هم د عدالت د سپکاوی نوټیس جاری کړي. د نواز شریف مسلم لیگ نواز ګوند غړي خواجه آصف د قومي اسمبلی غونډې ته ویلي چې د رانا شمیم تورونو د پاکستان د حقوقي ادارو پر رول باندې اندېښنې راپورته کړي. همدارنګ د مسلم لیگ نواز دلی مشر شاهد خاقان عباسی ویلي کچېری چیف جسټس پر خپل ځان لګیدلې تور صفان نکړې شو نو څوبه پر عدالتونو باندې باور کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د چین د ولسمشر شی جین پینګ سره په ویډیوي لینک لیدلی او د بشري حقوقو اقتصادي سیالیو او تایوان پر مسلو خبري کړي دي او ویل چې امریکا به د خپلو ګټو او ارزښتونو لپاره ودرېږي. دا د جو بایدن لولسمشر کېدو وروسته د چین لولسمشر سره لومړی مخامخ لیدنه او خبرې وی. ولسمشر جو بایدن په نننۍ ویډیو کال خبرو کې وویل ماته داسې ښکاري چې زموږ دواړو هیوادونو امریکا او چین د مشرانو مسؤلیت دی چې زموږ ترمس سیالي په شخړه بدل نه شي کدا په اداري او په غیر اداري توګه وي، یوازې ساده سیالي وي. بایدن په خپل خبرو کې ټینګار وکړ چې دواړه دي ته اړتیا لري چې داسې تګلارې جوړ کړي چې د شخړو څخه ډډه وکړي، په یو ځای کار وکړي، په هغه ممکنه ستونزو باندې لکه د چاپیریال مسله چې ده. د چین ولسمشر شي هم منلې ده چې د دواړو غټو قوتونو ترمنځ ځینې مسلې شته څنګه چې تمه کېده، نو موړي د هغه څنګه خپل دفاع کړي کوم چې هغه د امریکا نړیوالو څخه په ځان فشار غني. او پینټاګان وایي د ایران د سمندري ځواکونو یو هلیکوپټر د عمان په خلیج کې د امریکا له سمندري کښتۍ سره د درويشتو مترو په واټن کې نږدې الوتنې کړې. د پینټاګان مطبوعاتي مشر جان کربي د ګولیا د شنبې په ورځ ژورنالیستانو ته وویل دغه ایراني هلیکوپټر په غیر مسلکي او خطرناک ډول لوبو څخه د دریو مترو په ارتفاع کې الوتنې کولې. کربي ویلي که په داسې حالاتو کې بل وسلوال ځواک وای نو له ایراني سمندري ځواک سره به یې حالات خراب شوي وای. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. ملګرو ملتونو امنیتی شورا سبا د افغانستان په اړه غونډه کوي. وینامه ویلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استاد ولی مشرا به د یادې غونډې ګډونوالو ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. وینامه ویلي چې د سه‌شنبې په ورځ به د ملګرو ملتونو امنیتی شورا کې د سولې او امنیت په اړه پرانستې بحث وي. ورپسې به د چهارشنبې په ورځ ځانګړی استازي د افغانستان په اړه معلومات ورکړي. تفصیلي حل په شهزاده نورو
یوناما ویلی چې د سه‌شنبې په ورځ به د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د سولې او امنیت په اړه پرانستې بحث وي. ورپسې به د چهارشنبې په ورځ ځانګړي استازي ډیبرا لاینز د افغانستان په اړه معلومات ورکړي. ملګرو ملتونو په داسې مهال د افغانستان په اړه غونډه کوي چې افغانستان د سوړ ژمي پر رسېدو سره تر بل هر وخت بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونو روانه اونۍ ویلي چې په افغانستان کې د هغه خلکو شمېر چې قاتا په نږدې شرایطو کې ژوند کوي 8.1 میلیونه ته رسیدلې ده. د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوالې ادارې ډبلیو ایف پی د رپورټ په اساس دا شمیر د روان کال د شمیرو په مقابله کې 3 میلیونه زیات شوی دی. ملګرو ملتونو وایي دا مهال په ټول افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه خلک چې د هیواد 93% آبادی جوړیږي د لوږې سره مختی. همدغه شان ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې چې روان کال اخیر پورې به د افغانستان 2.5% خلک د غربت او بیوزلۍ د کرخې لاندې ژوند کوي. دغه سازمان هم دغه راز ویلي چې د روان کال تر پای پورې به 3.2 میلیونه افغان ماشومان په سختي او جدي خوارځواکۍ یا د خوراک د کمی سره مخ کیږي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جنگ جګړو، وچکالۍ، غربت او اقتصادي ستونزو له کبله 3.5 میلیونه افغانان په خپل وطن کې دننه بې ځای شوي دي. په دوی کې 1500 هغه کسان دي چې د طالبانو د راتګ وروسته د خپلو سیمو نورو سیمو ته بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام یو نه وړاندې ویلو چې په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسان د قحط سره مخامخ کېدای شي. د ادارې اجرایي مشر ډیوډ بیسلی چې تازه افغانستان ته سفر کړی ویلي په دغه هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه کسانو ته مرسته برابر وی. ادارې ویلي چې د ټوله نړۍ په درې سلوي خوادونو کې شاوخوا 15 میلیونه کسان د قحط سره مخامخ دي چې واځي 3 میلیونه په افغانستان کې دي. په افغانستان کې د طالبانو د راتګ نه وړاندې هم د پرله پسې وچکالۍ او لکبله په ګڼ شمېر سیمو کې خلک د خوراکي موادو د کمی سره مخامخ وو. خو د طالبانو د راتګ نه وروسته نه یوازې دا چې په افغانستان بهرنۍ مرستې بندې شوې، د افغانستان میلیونونو ډالره بهرنۍ شتمنۍ هم چې ډېرې په امریکا کې وې کنګل شوې دي. د دې وړاندې د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام ڈبلیو ایف پی د اکتوبر په میاشت کې د افغانستان د اقتصاد د ممکنه پاشل کې دوه خبرداري ورکړې او ویلي وو چې د نومبر په میاشت کې به د دغه هیواد نیمایي خلک د خوړو د کموالي د ګواښ سره مخامخ کیږي.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د افغان سړي لپاره د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي تھامس ویسټ یورپ او ایشیا ته د سفر پترس کې تللی او هلته د روسي چارواکو سره د افغانستان د روانو حالاتو او طالبانو د حکومت په اړه خبرې کړې دي چې هغوی څنګه د نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې پوره کړې. نو تفصیل د ډیوا خبریال بارکوال میاخیل په دې رپورټ کې وره.
د افغانستان لپاره د امریکای او روس ځانګړي استادو ټامس ویسټ او زمیر کابلوف او د روس د امنیت شورا مرستيال سیکرټری الکساندر وینډیکټوف نن په ماسکاو کې سره لیدلی او د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. ټامس ویسټ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دغه لیدنه کې دواړو لوريو په افغانستان کې د خپل غړو غټو او لنړیوالې ټولنې سره د طالبانو د ژمنو د عملي کولو پر اړتیا خبرې کړې دي. زمیر کابلوف له ټامس ویسټ سره تر کتنې وروسته د روس آر آی ای نوواستي خبري ایجنسی ته ویلي د افغانستان پر ټولو ستونزو خبرې کړې دي. کابلوف وایي که څه هم طالبان هڅه کوي پر خپل ژمنو عمل وکړي خو وایي د هغوی هڅې ډېرې پڅې دي. ټامس ویسټ د زلمی خلیلزاد تر استعفا وروسته د 13 اکتوبر میاشتې پر 13 نیټه د افغان سولې په چارو کې د امریکای ځانګړي استازي وټاکل شو او دا لومړی ځل دی چې هغه ماسکاو ته په رسمي سفر تللی دی. شاغلی ویسټ له افغانستان سره تړلې ډیپلوماټیکي هڅې پر مخ بیايي او د امریکای د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړو چارواکو ته وخت په وخت په دې اړه مشورې ورکوي. دغه امریکایي ډیپلوماټ همدارنګه په کابل کې د امریکای د سفارت د همغږي چارې هم تر سره کوي چې اوس مهال د قطر مرکز دوحې ته منتقل شوی دی او په دې کار سره غواړي په افغانستان کې د امریکای ګټې خوندي شي. شاغلی ټامس ویسټ د نومبر پر 8مه یورپ او په ځانګړي توګه ایشیاي هیوادونو ته خپل سفر پایل کړ. نوموړي تر خپل سفر مخکې ویلي وو چې خپل متحدینو او د امریکای له شریکانو سره به د افغانستان په اړه د ورستیو اقداماتو په اړه خبرې وکړي. ویسټ هغه مهال ویلي وو نړیوال ټولنه د دې لپاره چې د افغانستان په مسایلو کې ګټور پاتې شي باید یو ځای عمل وکړي. د یادونه ور د 14 د افغانستان پر حالاتو د ټرایکا پلس په نوم ډلې په اسلام آباد کې غونډه کړې و او له طالبانو یې غوښتي وو چې ټولګډ حکومت جوړ کړي او د افغانستان د ټولو وګړو د حقونو درناوی وکړي. په دې غونډه کې د امریکای او روس د ځانګړو استادو ټامس ویسټ او زمیر کابلوف په ګډون د چین او پاکستان استادو هم ګډون کړی وو او پر طالبانو یې ژغ کړی وو چې شذو او جنو ته د تعلیم او په ټولو ډګرونو کې د کار کولو موقع ورکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې د امریکای او د طالبانو د حکومت ترمنځ د دویم پړاو مذاکرات به کله پیل شي، خو تر دې مخکې امریکایي چارواکو او د افغانستان لپاره د امریکای ځانګړي استازي ویلي وو واشنگتن له طالبانو سره د خبرو د نوي پړاو لپاره په دوحه کې چمتووالی نیسي. د اگست میاشتې له 15 راهیسي چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. بارکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د بلومبرګ رپورت د افغان چارواکو د خري ویلي چې پاکستان هندوستان ته افغانستان ته د 500 ټن غنمو لیکلو لپاره خپل ځمکه استعمالولو اجازه ورکړي. په دې باندې تفصیلي رپورت د ډیو خبريال الیاس خان باندې کوي.
د افغانستان د صنعت او تجارت وزارت ویان سلیمان شاه ظهیر بلومبرګ ورسپانې ته ویلي چې اسلام آباد د واګي پولې د لارې د غنم افغانستان ته لیږلو باندې رضا شوی دی. د طالبانو واکې راتلو وروسته د نوي ډلې لخوا افغانستان ته د بشري مرستو لیږلو به د اړومبې خوراکي سامان وي. د پاکستان وزیر وزیراعظم عمران خان تیره اونۍ د پاکستان په سفر راغلی د طالبانو سرپرست خارجه وزیر امیر خان متکی ته یقین ورکړی چې پاکستان به په بشری توګه د واګې پولی د لار دا غنم افغانستان ته د وړلو د هند خواص اومني. دا په داسې حال چې کابل د طالبانو واک لاندې راتلو وروسته د افغانستان اولس مشکلاتو کې پرله پسې زیاتوالی را روان دی او د خوراک نړیوالې ادارې په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې افغانستان کې 80% آبادی د خوراک د کمی سره مخ ده او دا وخت 2.8 کروڑ خلک د خوراک د کمی سره مخ دي. ملګرو ملتونو هم خبرداري ورکړي چې د روان کال اخره پورې دلته 90% آبادی به د غربت لکیر نه ښکته ژوند تیرولو باندې مجبوره شي او جنگ ځپلي هیواد کې 2.8 لک ماشومان د سخت خوراکي کمی سره مخ کېدای شي. د کډوالو نړیوالې ادارې وینا ده چې افغانستان کې دا وخت نږدې 80% خلک په خپل هیواد کې کډوال دي او سختو حالاتو کې ژوند تیروي او ورته د مرستو سمدستي ضرورت دی. امریکا او د غربي نړۍ ټول هیوادونه د طالبانو په حکومت ټینګار کوي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي او د بشري حقوقو سره سره د زنانو حقوقونه هم باوري کړي. د پاک افغان جان چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری صدر خان جان الکوزی په مشرۍ کې د اعلی کچې کاروباریانو یو ډله هم د خاغلی متکی د سفر نه یو ورځ وړاندې پاکستان ته راغلی وه او دلته پاکستانی چارواکو او کاروباریانو سره لیدل کتل کړي وو. وی او ای ډیوه سره خبرو کې خان جان الکوزی د دې خبرې پخلی وکړو چې د هند لخوا افغانستان ته د واګې پولې په لار د 50,000 ټنه غنمو وړلو کوم خواص شوی وو، په دې باندې هم پاکستان او افغانستان موافقه شوي دي.
خبر دا و چې د واګې د لارې نه د افغانستان ټولو مالونو ته اجازه ورکړل شوله چې په پاکستان نه کولی شي چې لاړ شي واګې ته، خو د هندوستان نه مالونه نه شي راتللی. او د غنمو په ارتباط باندې هم دوی وویل چې مونږ دا منو چې ستاسو غنم دې راشي د واګې د لارې نه، اما پاکستاني موټر به دا کابل ته انتقالوي، چې دواړو طرفو په دې باندې موافقه وکړله. د دې نه علاوه به د پېښور نه جلال آباد ته او بیا وروسته کابل ته د بسونو تګ راتګ شروع شي.
الکوزی په وینا پاکستان او افغانستان په پولو مشکلات ختمولو او تاجرانو ته د یو بل هیوادونو کې روړاندې مشکلات ختمولو باندې هم سلا شوي دي. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
امریکا دی ریډیو دی د خیبر پختونخوا د ګوډه سوداګرۍ د صوبې نه افغانستان ته د دریو کالو راسي ګوډه نه لیږل کیږي. د کوم لامل چې نه یوازې دوی بلکې زمیدار هم د سخت مالی زیان سره مخ کیږي. دی وایي په پاکستان کې زیاته ګوډه په خیبر پختونخوا کې جوړیږي، خو د بده مرغه د چینی سره تړل کیږي چې په چینی بندیز لګي، په ګوډه ورسره هم بندیز لګي او ټول تاوان بیا یوازې د خیبر پختونخوا کاروباریانو او زمیدارو ته رسي. نور تفصیل د پیښور نه دیو خبريال عثمان خان په دې رپورت کې وره.
خیبر پختونخوا کې د ګړو سوداګر وای د 13 کالو راسي گاونډي هیواد افغانستان ته د ګړو په استولو بندیز لکبلې نیم پنی مکاروبار اغیزمن شوه دی. حاجی زیر الله د 13 کالو راسي افغانستان سره د ګړو کاروبار کوي. ډیو توای کچیر ته د پاکستان حکومت دا خیال وی چې افغانستان ته په ګړو بندیز سره بدلته د چینای کموت کنټرول شي، نو دا غلطه خبره ده، ځکه چې د پخوا راسي ګړو او چینی بیل بیل جوز ګړل کیږي. نو موړې وای افغانستان ته د ګوډې نه علاوه نور ټول د ضرورت سیزونه روان دي، خو کله چې د ګوډې سیزن شروع شي نو حکومت پرې بندیز ولګوي، کوم لکبل پښتون زمیدار او سوداګر لډیر تاوان سره مخ دي.
چونګې که اوس دا ګوډه افغانستان ته نزي دلته پاتې کیږي، موږ نه جی د چینای والا چې کم دي هغه ته ګورنمنت سبسډي مرکه او دا غوینه مالونه مچګي، موږ چې کم ده بنسبی دا چې د ګوډې نہ پ امپورٹ ایکسپورٹ پر پرچہ کی نمشتا نہ منگ سر اداسی شیشتا جی مات مال ادری گی او اگر مال نہ گورنمنٹ جی کی زمنگ این ایس آر پہ بیپاری چھ منگ سمرا مال اباسو نو ذمہ دار تھا دا آگے پہ مقابلہ کی پیمنٹ ڈیر کی.
محمد اسیف هم د پیښور ګړو منډای کې لوی سوداګر دی. وای د ګړو استعمال او پیداوار په پښتون میشت سیمو کې سیوا دی. خدای بده بخت افغانستان سره د ګړو استولو بندیز لکبل سوداګر د لوی مالی تاوان سره مخ دی. نو موړې وای سو واری مو چارواکو ته د لړکی خواستونه وکړل، خو څوک مو د اواز اوریدو نشتا.
نو موږ حکومت ته دا درخواست کوو
چې دا زمنګ د ګوري ازادي مونږ راکې چې افغانستان ته ګوري ازاد شي د دې زمنګ د غریب طبقه څومره شي دا آی که مزدور دی کرړی والا دی کمیشن کالا دی کرټک والا دی هر سړی دی مطلب کسٹم کلیرنګ والا دی د هر چا په کې روزي روانه موږ امت نه دا درخواست کوو چې موږ سر بارفوټ دي کتابونه کی او دا ګوره افغانستان ته آزاد کی او کدار سي ازادي کی نه ملت به اوس پروت دا غربت زی تھی کی ملت پیسې نه راځي صد ملک حالات د سیده شل د غربت خپل غربت دی دی
د سرحد چیمبر اپ کامرس د پاک افغان ترانزیت کمیټې مشر شاهد حسین وای ګوړه او چینی په نړیوال کج د کسٹم په حساباتو کې په یو کوډ دی کوم لکبل دی کی قانوني ستونزې دی نو موړې وای کله چې پاکستان کې د چینی بحران را مخې ته شي نو حکومت په ایکسپورت بندي سپوري کی کوم سره ګوړه هم نور هیوادونو ته استول بند شي دی وای دی لړکی د قانون سازۍ ضرورت ته چې ګوړې ته بیل حیثیت ورکړل شي
ستونز ډیره غټه ده ولې چې زمونږ د پښتنو په دیسی باندې زمیدار چې کم دی هغه ګوړه کوي او هغه ګوړه د پېښور نه چې د کله کابل ته افغانستان ته لیږي هغه د دایمي مانډای ده او بلخوا افغانستان کې هم ضرورت ډیر دی کله چې دا ګوړه لاړ نه شي د نورو ځایونو نه داسې ګوړې هغې ته راشي چې هغه انساني صحت لپاره هم مضر وي نو لہذا ضرورت دے خبر دے چھ حکومت دے پدے کی ام سنجیدگی اختیار کی قانون سازی دے ولو کی صوبائی حکومت بالخصوص زمونږ د خیبر پختونخوا دے پدے غور وکي
دا ګوڑی سوداګر وای پاکستان یو زری هیواد دے او بیا په کرونده کې غنی د پالوان فصل حیثیت لري باید چې د ګوڑی کاروباریانو ته اسانۍ پیدا کړي شي د کوم سره به زمیدار او کاروباریانو سره سره حکومت ته هم د ټیکس په مت کې ډیری ګټي ورسی عثمان خان وای سپ امریکا ډیوا په خبر
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی اسلام آباد های کورٹ سینئر خبریال انصار عباسی د گلگت بلتستان پخوانی چیف جسٹس رانا محمد شمیم احمد خان او دو نور کسانو ته په دینی ورځپاڼه کې د هغه رپورٹ په اړه د شوکاز نوټیس جاری کړي چې پکې د پاکستان پخوانی چیف جسٹس میا ثاقب نثار باندې د 2013 عام انتخاباتو نوراندې د مسلم لیگ نون مشرتابه ته د ضمانت ردولو کې د لاسوهنې تور لګولې وو عدالت دا هم ویلي دي چې په اوو ورځو کې دننه جوابونه جمع کړي او سماعت یې تر 26 نومبر پورې ځنډولې دي نورحال په اسلام آباد نه رابیا پیر نورو
په اسلام آباد های کورټ د گلګت بلتستان پخوانی مشر قاضی رانا شمیم لخوا د سترې محکمې پخوانی چیف جسټیس ثاقب نثار باندې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور د ضمانت نور کولو تورونو نوټس اخستو وروسته د رانا شمیم په شمول د دینی سورسپانی مالک میر شکیل الرحمن او صحافی انصار عباسی ته هم نوټسونه جاری کړی دي او ورزو کې جواب تیار کولو حکم ورکړی دي اسلام آباد های کورټ ستر قاضی اثر مین دا تنقید پر عدالت ابرید کرسولی او ویلی د حقیقت نه بغیر یو اخبار د حلف نامه ورکړي چې په کار دي سپیناوي وسیم بل پلوتا مسلم لیگ نواز ډلی د قاضی ثاقب نثار څخه په دې اړه د وضاحت وړاندې کولو غوښتنه کړې او د ډلی مشر شاهد خاقان عباسی ویلی کچری چیف جسٹس پر ځان لګی دلې تور صفان نکړو نو په څو کم پر عدالتونو باور و نکړی ثاقب نثار د هیواد د ستر عدالت ستر قاضی پاتې سوی ولس مخې ته د سپناوي وکړي او تورونه د رد کول څخه کار نه چلی بل پلوته د اطلاعات او فاکی وزیر فواد چودري د مسلم لیگ نواز ډلی خپل د مشران بچ کول یو هڅه ګرځولې او وایي مسلم لیگ نواز ډلی د فوج او د عدالتونو په ضد یو مهم شروع کړي د دغه جلی حلف نامې د لارې پر عدالتونو پرت سوي د گلګت بلتستان پخوانی ستر قاضی رانا شمیم د پاکستان پخوانی چیف جسټیس ثاقب نثار باندې تور لګولی چې دوی لاندې عدالتونو ته حکم ورکړی وو چې د کال 2013 د ټاکنو څخه وړاندې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز ته ضمانت ورنکړي پخوانی ستر قاضی ثاقب نثار دغه خبرونه غلط ګرځولي وو او ویلي وو چې رانا شمیم د هغوی څخه ملازمت مده پراخول خواست کړي وو چې د دوی د انکار پس هغوی پر دوی دغه تورونه لګولې دي. د چیړونکو وینا ده چې پاکستان کې د قاضیانو په اړه هم د عدالتونو خپل رائے تقسیم وي، ولې چې یو شمیر مقدمو کې لیدل سوي چې د هغه قاضیانو پر ضد عملیات کیږي چې خپل پریکړه کې پر ریاستي ادارو نیوکه کوي. څرنګه چې د شوکت صدیقي معامله پر یوه وینا جوډیشل کونسل ته رسیدلې وه او جسټس فایز عیسا اساسو خبرې پر هر چینل بحث کېدې، او اوس په کار دی پخوانی قاضي ثاقب نثار په سیاست کې لاسوانی پاړه هم پلټنې وکړې سیم. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
پاکستان کې د بشری او نرخزیانو د حقوقو فعالانو د جماعت اسلامي د سین سینیټر مشتاق احمد خان لخوا تیر ورځ سینیټ ته وړاندې کړی شوی هغه قانوني مسوده رد کړی ده چې په کې نوموړي د نرخزیانو د حقوقو د کال 2015 کې د بدلون راوستو سپارښتنه کړې. د ګلپور سینیټ د سینیټر مشتاق لخوا وړاندې کړی شوی مجوزه قانوني مسوده کې د یو تن د جنس بدلولو لپاره د میډیکل بورډ د جوړولو سفارش هم شوی. د بشری حقوقو د خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی غړي زور یوسف وای په دغه مجوزه قانوني مسوده منظوره کړی شوه، نو دا به د هیواد نرخزیانو ته ترلاسه شوي قانوني حقونه په شابوزي. نور تفصیل له سموار نه د دې خبریال ارشد حسین نورو.
پاکستان کې د بشری او نرخزیانو د حقوقو فعالینو د جماعت اسلامي د سینیټر مشتاق احمد خان لخوا د کال 2013 د نرخزیانو د حقوقو په قانون کې د بدلون مسوده رد کړی ده. د جماعت اسلامي سره تړاو لرونکي سینیټر مشتاق احمد خان 13 ورځ د پاکستان سینیټ ته یو قانوني مسوده وړاندې کړی چې غواړي هغه کس د نرخزی په توګه رجستر نشي څوک چې بغیر د میډیکل معاینې ځان د نرخزی په توګه معرفي کوي. خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو د حقوقو فعال ارزو خان چې د منزل فاونډیشن په نوم یو غیر دولتي اداره هم چلوي وایس اف امریکا ډیوا ته وای دغه مسوده ردوي او زیاتوي چې د نرخزیانو د جنس معلومولو لپاره د میډیکل معاینې طریقه د هغوی د سپکاوي سره سما غني.
اره دلته کی ترجیح دغه جانیو چې نیرناسته هغه ته پته دغه خپل خواجه سره او چې دا خواجه سره دی او دا نه دی په خواجه سره باندې خواجه سره پويږي هم خلک چې ده پويږي اوس مونږ جنار ملم څه تی ملم څه کلی دې چې ګوري وي دا خواجه سره دی جمل کی ګوري وي دا خواجه سره نه دی.
د نرخزیانو د حقوقو د کال 2013 په قانون کې ویل شوی کم کس چې خپل ځان د نرخزی پتو غپی جنې هغه حق لري چې ځان په سرکاري اسنادو کې د نرخزی پتوګا درج کړي. د سینیټر مشتاق په دغه قانوني مسوده کې د ضلع په کچه د نرخزیانو د جنس معلومولو لپاره د وزیر اعظم او د صوبې د اعلی وزیرانو د منځورې روستو د میډیکل بورډ د جوړولو سپارښتنه شوې ده. پاکستان کې د بشري حقوقو د خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی په خوانه مشره او غړي زهرا یوسف وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې وای د هیواد نرخزیانو ته لمدو پس حقونه ترلاسه شوي او کو د سینیټر مشتاق دغه مجوزه قانون منزور شي نو دا به په هیواد کې نرخزیانو ته ترلاسه شوي حقونه پر شا بوزي.
جو انڈیویجول ہیں خود ڈیسائڈ کرنے کا حق ہے وہ ہے ٹرانسجینڈر نہیں میڈیکل بورڈ کی ضرورت نہیں.
هغه وای د نرخزیانو د جنس معلومولو لپاره د میډیکل بورډ ضرورت نشته او هر نرخزی ته حق ترلاسه دي چې هغه خپل ځان سره غني او څنګه معرفي کوي. د سینیټر مشتاق لخوا سینیټ ته په وړاندې کلی شوی قانوني مسوده کې د جنس د بدلولو لپاره د سرجری سره هم مخالفت خودل شوی او وای ک د کال 2013 موجوده قانون پر ځای پاتې کیږي نو دا به په هیواد کې د هم جنس سره د ودونو لاره هم خلاصه کړي. رانی خان چې په اسلام آباد کې د نرخزیانو لپاره یو دینی مدرسه چلوي او د دوی د حقونو لپاره مبارزه کوي وایس اف امریکا ډیو ته وای د سینیټر مشتاق د قانوني مسوده ملاتړ کوي او زیاتوي چې ته هم د حق نه دی پکار چې خپل ځان بغیر د صحیح معاینې نرخزي وګڼي.
چور دے اور یہ جو کارڈ بن رہا ہے یہ کارڈ کو جو ہے میں تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہوں. اس کارڈ سے اپنا عمرہ کب تک کر حج کر سکتے ہیں.
ہغوائی بائی چ نرخزیان پخپل حال پر خودل شی حکومت چ دوی تک کمشنا ختی کارڈوں ورکڑی دی د ہغه په بنیاد دی حج او عمرہ هم نشی کولے. د نرخزیانو د حقونو تنظیمونه وای د کال 2015 راهسه یوازې په خیبر پختونخوا کې 3 اویا نرخزیان وجل شوی او پسونو د تشدد سره مخ پاتې شوی دی. په پاکستان کې د نرخزیانو شمیره شاوخوا 15 لکه خودل کیږي. کال 2011 کې د پاکستان د سپریم کورټ لاړه د نرخزیانو د دریم جنس په توګه د منلو د پریکړې رستو په هیواد کې دوی ته د وټ اچولو او د ملازمتونو ترلاسه کولو حق ورکړی شوی دی.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیوا ریڈیو دے
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا جیوا دا زمجاہد جواد ہم لومڑے پامو کڑی تے ساتھ مهم خبرونو سر ٹکو تا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا یعنی د شورو چهارشنبې پورز د افغانستان په اړه یو غونډه کوي. بل پلو د امریکا او روسیې ځانګړو استازو د افغانستان په اړه خبرې کړې. د ګلګت بلتستان پخوانی مشر قاضي رانا شمیم وایي د پاکستان سپریم کورټ پخوانی مشر قاضي ثاقب نثار ذیلی عدالت چې د کال 2013 د انتخاباتو نه وړاندې دي پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز دی د زندان نه په ضمانت آزاد نه کړی. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د چین د ولسمشر شی جنګ پینګ سره په ویډیوي لینک لیدلی او د بشري حقوقو اقتصادي سیالۍ او تایوان پر مسلو یې خبري کړي. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا یعنی د شورو چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه یو غونډه کوي. یوناما ویلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازو لیګ مشره دبرا لایانس په د یادې غونډې ګډونوالو ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکوي. یوناما ویلي چې د نهه چهارشنبې په ورځ به د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د سولې او امنیت په اړه پرانستې بحث وي. ورپسې به د شورو یا چهارشنبې په ورځ ځانګړی استازی دبرا لایانس د افغانستان په اړه معلومات ورکوي. بل پلو د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی توماس ویسټ روسیې ته د خپل سفر په ترڅ کې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازی زمیت کابلوف او د هغه هیواد د ملي امنیت شورا د سلاکار لمرستیال سره کتلې دي. نوموړي نن د نهه شنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دغه لیدنه کې دواړو لورو په افغانستان کې د ګډو ګټو او له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د ژمنو عملي کولو پر اړتیا خبرې شوې دي. توماس ویسټ د زلمی خلیلزاد تر استعفا وروسته د تیری اکتوبر میاشتې پر 13مه د افغان سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی وټاکل شو. خاغلی ویسټ دنده لري چې د افغانستان اړوند ډیپلوماټیکې هڅې رهبري کړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوړپوړو چارواکو ته مشورې ورکړي. دغه امریکایي ډیپلوماټ همدارنګه په کابل کې د امریکا د سفارت چارې چې اوس مهال د قطر مرکز دوحې ته انتقال شوی همغږي کوي تر څو په افغانستان کې د امریکا ګټې خوندي شي. په کابل کې د طالبان حکومت ویلي پاکستان د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې کارکونکو ته د اطفایي مسؤلیت د ترافیکو کنټرول هوا پیژندنې او د هوایي ډګر د مدیریت برخه کې د مسلکي روزنې ژمنه کړې ده. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت نن د نهه شنبې په ورځ پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې پاکستاني چارواکو یادې ژمنې دغه هیواد تر طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی د سفر پر مهال کړې دي. یا سفارت زیاته کړي د پاکستان لور ژمنه کوي چې د افغانستان د هوایي چلند کارکونکو ته د اطفایي مسؤلیت ترافیک کنټرول هوا پیژندنې او د هوایي ډګر د مدیریت په برخو کې لازمي مسلکي زده کړې برابرۍ او ترسره کړي. د ګلګت بلتستان د پخوانی مشر قاضي رانا شمیم ویلي د پاکستان د سپریم کورټ پخوانی مشر قاضي ثاقب نثار ذیلی عدالتونو ته امر کړی و چې د کال 2013 د انتخاباتو نه وړاندې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز دی د زندان نه په ضمانت آزاد نه کړی. نواز شریف او مریم نواز دغه وخت د احتساب په یو مقدمه کې بقید کې و. د ګلګت بلتستان پخوانی مشر قاضي رانا شمیم ویلي د پاکستان سپریم کورټ پخوانی مشر قاضي ثاقب نثار ذیلی عدالتونو ته امر کړی و چې د کال 2013 د انتخاباتو نه وړاندې دي پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز دی د زندان نه په ضمانت آزاد نه کړی. نواز شریف او مریم نواز دغه وخت د احتساب په یو مقدمه کې په قید کې و. های کورټ په دې اړه رانا شمیم او دغه خبر خبرولو پر سر د نیوز اخبار مالک او مدیر میر شکیل رحمان او خبجال انصار عباسی ته هم د عدالت د سپکاوی نوټیس جاری کړي. د نواز شریف مسلم لیگ نواز ګوند غړي خواجه آصف د قومي اسمبلی غونډې ته ویلي چې د رنا شمیم تورونو د پاکستان د حقوقي ادارو پر رول باندې اندېښنې راپورته کړي. همدارنګه د مسلم لیگ نواز ډلې مشر شاهد خاقان عباسی ویلي کچېری چیف جسټس پر خپل ځان لګیدلې تور صفان نکړي شو نو څوبه پر عدالتونو باندې باور کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د چین د ولسمشر شی جنګ پینګ سره په ویډیوي لینک لیدلی او د بشري حقوقو اقتصادي سیالیو او تایوان پر مسالې خبرې کړې دي. وی ویل چې امریکا به د خپلو ګټو او ارزښتونو لپاره ودرېږي. دا د جو بایدن ولسمشر کېدو وروسته د چین ولسمشر سره لومړی مخامخ لیدنه او خبرې وی. ولسمشر جو بایدن په نننۍ ویډیو کال خبرو کې وویل ماته داسې ښکاري چې زموږ دواړو هیوادونو امریکا او چین د مشرانو مسؤلیت دی چې زموږ ترمنځ سیالي په شخړه بدل نه شي کدا په اداري او په غیر اداري توګه وي، یوازې ساده سیالي وي. بایدن په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې دواړه دې ته اړتیا لري چې داسې تګلاره جوړه کړي چې د شخړو څخه ډډه وکړي، په یو ځای کار وکړي، په هغه ممکنه ستونزو باندې لکه د چاپیریال مسله چې ده. د چین ولسمشر شی هم منلی ده چې د دواړو غټو قوتونو ترمنځ ځینې مسلې شته څنګه چې تمه کېده. نوموړي د هغه څنګه خپله دفاع کړي کوم چې هغه د امریکا او نړیوالو څخه په ځان فشار ګڼي. او پینټاګون وایي د ایران د سمندري ځواکونو یو هلیکوپټر د عمان په خلیج کې د امریکا له سمندري کښتۍ سره د درويشتو مترو په واټن کې نږدې الوتنې کړې. د پینټاګون مطبوعاتي مشر جان کربي د ګولیا د شنبې په ورځ ژورنالیستانو ته وویل دغه ایراني هلیکوپټر په غیر مسلکي او خطرناک ډول لوبو څخه د دریو مترو په ارتفاع کې الوتنې کولې. کربي ویلي که په داسې حالاتو کې بل وسلوال ځواک وای نو له ایراني سمندري ځواک سره به یې حالات خراب شوي وای. د خبرونو پای
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیو اوري دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیو فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیو ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی سپینی مانی د سیشن بی په سهار ویلی چې د امریکا صدر جو بایدن د څوکې سمباله وروسته خپل چینایي سیال د شی جین پینګ سره په خپل لومړی ناشته کې د بشری حقوقو، اقتصادي سیالې او تایوان په شمول مسلو په اړه په ښکار ډول د خبرو کولو موقع ته خراغ لاست ویلی. د سپینی مانی په بیان کې ویل چې امریکا د یو چین د تګلارې ملاتړ کوي او د تایوان د خپلواکۍ سره مخالفت کوي. کلسم کاکړ په نور حال باندې کوي.
سپینې ماڼۍ د سه‌شنبې په سهار وختي وویل چې امریکا صدر جو بایدن د خپل چینایي همسیال شی جی پینګ سره د صدارت وروسته په خپل لومړی ناشته کې د بشري حقوقو، اقتصادي سیالۍ او د تایوان په شمول مسلو په اړه په ښکارا او مستقیمه ډول د خبرو موقته خوشبيني شوډلې ده. سپینې ماڼۍ لخوا جاری سوی بیان کې ویل سوی صدر بایدن ټینګار وکړو چې امریکا به خپل ګټو لپاره ودریږي او د خپل اتحادیانو او شراکتدارانو سره یو ځای به د یو شتمې پیړۍ لپاره یو نړیوال سیستم په مخ وړي چې آزاد، خلاص او عادلانه وي. صدر بایدن په نننۍ ویډیو کال خبرو کې وویل چې ماته داسې ښکاري چې موږ دواړه هیوادونه یعنی امریکا او چین مشرانو ذمہ واري ده چې زموږ ترمنځ سیالۍ په شخړه کې بدل نه سي. او وی کدا په دا اداره او په غیر اداري توګه وي یوازې ساده سیالي وي. بایدن په خپلو خبرو کې ټینګار وکړو چې دواړو ته اړتیا لري چې داسې تګلاره جوړ کړي چې د شخړو څخه ډډه وکړي، په یو ځای کې کار وکړي، په هغه ممکنه ستونزو باندې لکه چې د چاپیریال مسله ده. د چین صدر چې منلې ده چې دواړه غټو قوتونو ترمنځ ځینې مسلې ستا څنګه چې تمه کېده، نوموړي د هغه څخه خپله دفاع وکړه کوم چې هغه د امریکا او نړیوال څخه په ځان فشار ګڼي. هغه وویل موږ له پکار ده چې خپل مزني معاملات په مخ کې بوزو، خو د دې سره چې موږ په وژو نړیواله ذمہ واري ده، دا غیله لپاره په شریکه کار وکړو او د نړۍ د سولې او پرمختیا لپاره کار وکړو او د ازمور د دواړو هیوادونو او د ګردی نړۍ خواهش دی. امریکا چین خپل ستراتیژي سیال غني چې بیجینګ په نړۍ کې فوزی او اقتصادي غلبه ترلاسه کوي. امریکا او چین په سفارتي، قانوني، ساينسي او اقتصادي شخړو کې شکیل دی، کوم څه چې د دواړو ترمنځ د بیثباتي زیاتېدو امکان لري. د دواړو هیوادونو ترمنځ د فکری او اقتصادي شخړې سره د تایوان، د جنوبي او ختیځ چین د سمندرونو په سر شخړه هم موجوده ده، کوم چې وسلوال مخالفت ته رسیدای شي.
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده.
وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دے د جنوبی وزیرستان مرکز واڑا کې د قبایلی مشرانو او دینی عالمانو د ناستې په ځای دفتر د لاسی پمبرت کې وو کسان جوړ شوی چې په کې د دریو حالت اندېښمن خودل شوی دی. چارواکو ویلي یو بل شوی کسان د علاج لپاره د وانا مرکزی روغتون ته رسول شوی. نور حال پی د ریو خبریال عدنان بیچنی په دې رپورت کې وره.
داعش ډلې په وروستۍ کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې د څو بریدونو سیمواره قبولې کړې چې پکښې پولیس، چارواکي، امنیتي سرتیری او د لګکیو غړي په نقشه شوې دي او د فرقیزو بریدونو ذمہداري هم منلې دي. د پېښور پونتون د جرنالیزم د څانګې استاد سید عرفان اشرف وایي د داعش په پاکستان کې بریدونه د سرګندوي چې دا ډله دلته اوس منظمه شوې ده. وایس اف امریکا د وسره په خبرو کې هغه وویل د پاکستان حکومت چې تحریک طالبان پاکستان سره کومې خبرې کوي د هغې نه دا څرګنده کېږي چې حکومت د طالبانو د ټولو ډلو سره خبرې نه کوي. هغه وویل دویمه دا چې داسې خبرونه دي چې طالبانو په افغانستان کې د راتګ وروسته داعش جنګیالي د شام او عراق نه د افغانستان او پاکستان په پوله دواړو غاړو ته پرتو علاقو ته راغلي او د هغوی څرګندونه هم د دې نه کېږي چې په افغانستان او پاکستان کې چې بریدونه کېږي داعش یې ذمواري اخلي. سید عرفان اشرف زیاته کړه د داعش په دې سیمه کې شتون به نور امنیتي ګواښونه سیوا کړي او دا به په ځانګړي ډول د پاکستان او افغانستان لپاره امنیتي چیلنجونه زیات کړي.
کوم ویډیوګانې راوځي دا پته لګي چې داعش څوک دا هغه اربن وارفیر کې هم تجربه لري، لکه څنګه په عراق کې د داعش کافی ایکسپیرینس شوی د امریکای خلاف په اربن وارفیر کې یا هغه ځینو کې چې په شهرونو کې په ملټری باندې اٹیک څوک دی هغه ایکسپرټیز څوک دی هغه دلته هم داعش د داسې خبرونه ملويږي ساره وړي دا جنگ څوک دا د قبایلی سیمه پرې او نه د افغان د بلوچستان غرونو پرې نه محدود کیږي. دا جنگ خو بیا زی اسلام آباد تم لاهور تم او کراچی تم
د دفاعي چارو کارپوه د پاکستان د پوز ریټایر بریګیډیر سید نذیر وای په پاکستان کې نشکاري چې داعش منظم شتون لري خو په افغانستان کې د ننګرهار نه تر کابله پورې او بیا د پاکستان سره په پوله پرتو نورو علاقو کې معلومیږي چې داعش دغه فعالیتونه لري. وایس اف امریکا ډی وسره په خبرو کې هغه داوا وکړه داسې ویل کېږي چې د افغانستان تیر حکومت ځنې په خوانی امنیتي سرتیری او د پاکستانی طالبانو څخه جدا شوی یا مرور شوی کسان د داعش سره ملګري شوی دي او په افغانستان کې چې اوس طالبان په واک راغلي داسې نشکاري چې طالبان د داعش د مخنیوي توان لري. سید نذیر اول نه یوازې افغانستان او پاکستان بلکې کناډای داعش سنجیده نه وګڼي او پرځ دې په ګډ عملیات ونشي نو داعش نه یوازې د دې سیمې بلکې د نړۍ لپاره خطر جوړې دی شي.
د افغانستان چې کوم ځاړو فوجان دي دا وي په سفونو کې شامل شوي دي دغه خطرې یو علاقایي حل او نو تاسو یو همکاري و نشو او یو داسې مشترکا لای عمل دا وي د لپاره تیار نشو نو ایوازي طالبان دا وي خاتمه ممکنه نه وي پوره خاتمه الکه بل شي چې دا غي د لپاره سرحدات بند شي دا وي د لپاره فاندینګ کم شي دا وي د لپاره کم ریکروټمنټ چې کیږي دا غي لارونه ولې شي.
پاکستان تل دا داوا کړی چې داعش په پاکستان کې په منظم ډول شتون نه لري خو داعش دلته وخت په وخت بریدونه ذمواري منلې او د پاکستان امنیتي ادارې او پولیس هم بیا وخت په وخت داوا کوي چې داعش ترهګري وژلې او نه ولې هم دي. په افغانستان کې طالبانو په واک کې دراتلو وروسته د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید هم ویلی وو چې داعش د پاکستان سره په پوله پرته د افغانستان په ختیځ ننګرهار صوبه کې شتون لري. داعش د ستمبر د میاشتې وروسته په باجوړ کې د برید په کوهار کې د پولیو په ډیوټۍ مامور پولیس د وژنې، په پېښور کې د یو سیک او یو تھانېدار د وژلو ترڅنګ په جنوبی وزیرستان کې د یو شیعه ځوان د وژلو ذمواري منلې دي. د دې ترڅنګ بلوچستان صوبه کې هم په امنیتي سرتیرو د بریدونو پړه په غاړه اخستې. عدنان بیٹنائی، ڈیوا، ڈیرا اسماعیل خان،
دا واشنگٹن ڈی سی نا، دا دا وائس آف امریکا ڈیوا خپرونه ده.
په پېښور پریس کلب کې د خبریالانو د اتحادیې خبري نف جنرلز انتخابات په داسې حال کې ترسره شول چې د هیواد په کچه صافیان د کار په حواله سره د ستونزو سره مخ دي. د خبري نف جنرلز انتخاباتو کې برخه اخیستونکو وینا ده چې د دوی اولنۍ ترجیح د خبریالانو ستونزې هوارول دي. د کی ایچ یو جی د شمیرو تر مخه په پېښور کې د میډیا کارکونکو 1300 کالو دوران 230 شاخوا خبریالان شامل دي. یو سل دیش په روزګار شوی چې پکې 15 دغه خبریالانو کې د یونین د کوشن لامل خبریالان دوباره په نور دارو کې پر ځای کړی شوی. نور تفصیل د پیښور نن د دیو خبریال عبدالرزاق پر رپورت کې اورو.
د خیبر یونین اف جرنلسټ په خوانې مشر فدا خټک وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وای د اتحادیې غړو همیشه کوشش کړی چې په میډیا د لګولو شو قدغنونو پر ضد او بې روزګار شو خبريالانو لپاره د کار زمینی برابرولو په لړ کې ګامونه واخلي.
یو طرف ته بې روزګاری ده، بل طرف ته په صحافت باندې بندیزونه دي مختلف لګي. په دې حکومت کې زه بداوې ما چې ټولو نه زیات سخت وخت په صحافت راغلی دی، کاغا دا مختلف قوانینو په شکل کې دي یا دا غیر اعلانیه سنسرشپ ته زمونږه دا کم چې پی فیوجي دي دا پاکستان په سطح باندې کوم زمونږه غټ تنظیم دي غیر سره په دې حوالے سره پر اپتا کې زمونږه یو غټ سیمینارم په اسلام آباد کې کې دونه دي هم دې میاش باندې او غیر نه پس هغه کې مونږ فیصله کوو چې مونږ یو لانګ مارچ وکړو د کوټه نه اسلام آباد پورې دا صحافت په صحافت باندې د پابندانو خلاف.
د کې ایچ یو جی د شمیرو تر مخه په پیخور کې خواو شاد 213 د میډیا کارکونکو 1300 کلونو دوران بې روزګار شوی چې پکې 113 خبريالان شامل دي. په دغه خبريالانو کې د یونین د کوششونو له امله 50 خبريالان دوباره په نورو ادارو کې پر ځای کړی شوی دي. تاکنو کې د عمومي سیکرټری په څوکۍ د ازادي امیدوار په هیڅ برخه اغستون کې انیل شاهین وایي چې په میډیا کې مېرمنې د یوشمیر ستونزو سره مخ دي.
زه دا ویل شم چې په دې وخت پرېس کلب کې زموږ د ناستې ماحول هم نشته. زموږ زنانو د لپاره دا غي بل داسې د ناستې په استازي نشته چې زموږ زنانو مشکل نه غيته د ناستې مسله ده. دین علاوه تاسو وی افیسز کې ماحول که سیاسي حواله سره خبره کوي چې سیاست کې کوم زنانو راځي نو غيله خوري بد ماحول پدین چې ما تاسو ته بیاوي یو ډلې سره زمای افیلیشن دین بل ډله ما کل اکسپټ کوي. نو دا مسلې دي او بد قسمت نه چې دا بیروزګاری کوم لهر دي هغه سره خټول ته د روزګار ډېر زیاتې مسلې دي. کوم ادارو بچ دوه دوه درې جنکه غستي ال تک یو یو جنې کار کوي دا غم پني متنخوا باندې.
نو موړی زیاته کړه باید د یونین پټاکنو کې د میرمنو لپاره سیټونه مختص کړي شي چې هغه هم د خپل مسلو حل کولو لپاره आवाज پورته کولو جوګوي.
دا موږ منو چې زنانو نه بغیر که هغه پریس کلب دی که هغه یونین دی که هغه نور زموږ سیاسي میدانونه دي زنانو شمولیت هغه کې پکار دی. موږ بارها دې د لپاره आवाज اوچت کو چې کم اس کم یو داسې دوه سیټه لکه د تاسو پته د وایس پرزیدنت چې کوم نائب صدر دي زموږ دوا هغه دوه دمغه دي چې یو د زنانو له مختص کې چې صرف د زنانو مقابلو کې هغه کې هغه سزنه د اپروول ورکي د یونین د الیکشن چې کال په کال بکې دوه شیډول کې دی له بدل کې ادري کال پسې درې کال پسې موږ ته داسې کینډیډیټ راځي چې په چترې راکو شوې دي. نو زه غړم دا چې کم جمهوریت کسان دي کم د ورکر کار کولو د پاره تکړه کسان دي اغي له راتک په کار د دې سبې یونټی کېږي.
د هیواد په کچا د صحافیانو د اتحادیه پاکستان فدرل یونین اف جرنالست د شمیرو تر مخه 15 کالو دوران په ملک کې د لسو زرو نسیوا په میډیا کې کارکونکو بې روزګار شوی دي چې پکې خواوشا درې زره خبريالان هم شامل دي. اتحادیه په میډیا انډستری کې د بحران پیدا کېدو لوی علت د حکومت لخوا په میډیا د قدغنونو لګولو په غرض اشتهارات بندول او نوې پالیسۍ عملی کول بولی. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او وفاقي وزیران وار په وار ویلي چې پاکستان کې میډیا له غربي هیوادونو میډیا نه هم سیوا ازادي لري. د وزیرانو په وینا د حکومت لخوا داسې هیڅ قسمه پالیسي نه دی وړاندې کړی شوی چې د رسنو ادارو ته استونزې پیدا کړي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پېښور.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان د شمیرنې ادارې تر مخه د روان کال د جولای نه اکتوبر میاشتو کې د بهر نه راغوښتونکو سیتونو کې 15.4% اضافه شوې ده. د پیښور یونیورسيټي د اکنامکس ډپارټمنټ چیرمن یا مشر زلاکت خان ویلي چې د دې یو وجه د ډالر په مقابله کې د روپې قیمت کمیدل دي، خو یو بل مهم وجه یې په ځایی پیداوار کې کمی هم دی، کوم چې په اقتصاد ته نور هم زیان رسوي. په دې باندې یو رپورت د دیو خبریال احسان محمد خط تیار کړی، تاسو ته وړاندې کوم.
د پاکستان د شمیرنې اداره وایي د جولای نه تر اکتوبر منځنۍ څلور میاشتو کې په وارداتو یا د بهر څخه راغوښتي شیانو کې 15.8% زیاتوالی راغلی. یعنې تیر کال هم دغه څلور میاشتو کې چې پاکستان وارداتو بل 15.1 ارب ډالر وو، نو دغه تیرو څلور میاشتو کې بیا د بهر څخه راغوښتي مالونو بل 15.1 ارب ډالر ته رسیدلی. د پېښور پوهنتون د اقتصاد د سانګې مشر پروفیسر زلاکت خان وای د وارداتو کچه زیاتیدو یو وجه د روپۍ ارزښت کمیدل دي، خو بیا د هیواد د نن خپل پیداوار کمیدل هم د دې یو لوی سبب دی چې د دې لوجبه گرانی نور هم زیات شي او اقتصادي حالې زلې با کمی شي.
ظاهر خبره ده چې زموږ ملک کې زموږ څومره د اوایل ضرورت دي هغه موږ خپل نه پیدا کوو، چې هغه موږ خپل نه پیدا کوو تقریبا 60-70% موږ اوایل کې دی دا د بهر نه راغلي.
ډالر په مقابله کې د غوسنۍ سلور میاشتو کې 6.19 ارب ډالر ته رسیدلې. د یادې ادارې د جاری کړي ریپورت تر مخه د تیلو د واردولو دغه کچه کې زیاتواله د مقدار په حساب 9.6% او بیا د ارزښت په حساب زیاتواله 2.9% لیده شوه. هم دغه شان خوراکي تیل، غنم، چینی، دالونه، مسالې هم د وارداتو بل زیاتیدو کې لوی برخه لري. د اقتصادي چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر منظور احمد وای د پاکستان اقتصاد چې د وړاندې هم کمزورې دی د دغه وارداتو بل زیاتوالي له وجې به ګراني نور هم زیاته کړي او د ګرانۍ له امله به اقتصادي توګه بې باوري وده عمومي.
ډېر زیات کړاو خواري به غواړي، ډېر چې هغه د دې چکر نه ځان وباسي او خپله تجارتي خساره چې ده د کوالي طرف ته بوځي. او د ګرانۍ ځان له دا یو خرابي ده چې دا غیر یقیني شوال د پیداوار دپاره پیدا کوي. تا ته پته نه لګي چې نن څه حالت دی او سبا به څه حالت وي، بل ورځ به څه حالت وي. نو غیر یقیني کې بیا د بار دنیا نه هم سرمایه کاري نه راځي. هغوی دې خبرې ته انتظار کوي چې ورېږه حالات مونږ ته واضح شي، نو هغه زمونږ د په روزګاره سر غورځوي، خلک بې روزګاره کوي، کارونه ودرېږي.
ماهران وایي پاکستان چې د وړاندې هم د تجارتي خسارې سره مخ دی، د وارداتو په بل یا د بهر هیوادونو څخه مالونو راغوښتو له واجبه دغه تجارتي خساره نور هم سیوا شي چې د دې منفي اغیزې به په ملکی اقتصاد پریوزي. حکومت وایي د کرونا وبا له امله په نړیوال کچ ګرانی راغلی، خو بیا هم په حکومتي کچ داسې ګامونه اخیستل کیږي چې د ګرانۍ مخه ونیسي او اقتصاد ته وده ورکړي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دے پٹول پاکستان کی معشمان ہوتا دا پولیو شری اور روبیلا وائرس نہ بچ کے دو لفارا دا ویکسین ورکولو کمپین شروع کری ہم چھ دا بلوچستان لورلائی سیما پ کڈوالو کیمپ کٹوئی کی ہم شروع شو دے پدیرہ باندھے تفصیلی رپورٹ ڈیوا خبریال رفیع اللہ مندو خیل ناورو
دا بلوچستان پا افغان کڈوال کیمپ کٹوئی کی دا پولیو افسری ناروغی پا کمپین کی افغان کڈوال معشومان ویکسین کیږي چشمیر شاوخوا لس زره دی دا بوری پا دغه کیمپ کی کمپین پا سکولونو او کورونو کی روان دی چې معشومانو ته دا پولیو ضد څاڅکی ورکول کیږي او تر 15 کلونو پورې عمر لرونکي معشومان د سری پر ضد ویکسین کیږي پا کٹوئی کیمپ کی لتیرو څلورو کلونو راهیسې کارکونکي حکمت الله وایي چې دوی تر کمپین مخکې په جماعتونو کې اعلان کوي چې خلک خپل معشومان پکلی کے ٹاکل سوی حجرے تواروڑی او ویکسین اکڑی
پولیو ٹارگیٹ سمجھ 3,200 دا اور پا دمیزل یا امار سمجھ چی دا آغا 6,350 دا سمجھ چی دا دا پینزو کلون کم کشنیان چی لپ پینزو کلون یو مرکشت ای آغو تا دا روبیلا یا میزل ترسنگ آغوی تا پولیو کتری هم ورکول کیجی بل موږ په هر کلی کې خپل یو سیشن جوړو د هر کلی خپل پیټک هغه ځکه ناشتې نو خلکو په همکاري سره خلک موږ سره دومره همکاري کوي چې خپل ماشومان دا پیټک ته راوړي او هغه پیټک کې موږ دوی ماشومانو ته ویکسین ورکوو او پولیو ورکوو په جماعتونو کې اعلان کیږي چې تاسو خپل ماشومان د حاجی صاحب دی کور ته چې کوم ځای موږ مشخص کړی ورته هغلته ویسه چې تر څو پر ستاسو کښنان لدې ویکسین څخه پاتې نسی
پاکم کې جوړ د یونیسیار لخوا په جوړ شوی سکول کې زکون کې بلکې سوای چې ویکسینې سوی خوشاله ده خو نصاب اردو ته اړول سوی باید په مورنۍ ژبه کې زده کړی ورکړل سي
معلوم بلکې سدا یادرسم له بشو ان سیک سبق وایم په شپږم ټولګي کې هم ڈاکٹران رالو مشتی سرستن راولا کول مجھ نصابی اردو تا راولا ہے مجھ تو باید پشتو مورا نیزا بکس بکرانی
پا بلوستان کی دا پولیو او سری ناروغیو پا دولس پرزنی کمپین کی دا شاری سیمو دا معشومانو ترسنگ پا کمپنو کی میشت افغان کڈوال معشومان اوی آغا چی پرچمن پول بلوستان ترازی ویکسین کی جی دا بلوستان روختیائی چارواکی وائی چی پا ایالت کی اوہ زر اگر زند تیمون کار کبی او شپش پنزوس لکا معشومان پا کمپین کی ویکسین کی جی رفیع اللہ مندو خیل کٹوی افغان کیمپ بورائی
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ
دا وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه ده اوس وخت شوی د یوې ادارې چې امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي وړاندې کوونکی دی زموږ همکار مختار خلیل
د امریکای د دفاع وزیر لاید آستن د جارجیا په خپل اوسنۍ دوره کې خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا د جارجیا د یو خپل ډیر اهم اتحادی په حیث ډیر قدر کوي او د جارجیا د علاقائی سالمتیا او سلامتیا او د زړه د خلاص مرسته جاری ساتي د تیرو دریو کالو راسي د جارجیا د دفاعي تیارو د پروګرام لسوبه د جارجیا دفاعي صلاحیت او وسټوان ډیر زیات شوی دی د دفاع وزیر آستنوی چې د جارجیا د دفاعي وسطوان د نور مضبوطولو د منسوبي په مکمل کېدو کې به لږ وخت لګي خو امید کیږي چې دا د روان کال تر اخره پورې مکمل شي خاغلی آستن نوروی چې مونږ د جارجیا د دفاعي تیاری په پروګرام کې لاس امداد کوو او غداشان چې دفاعي مت کې ورسره د دفاعي ادارو د اصلاحاتو په کولو کې لاسګیرنه کوو او د دې مقصد لپاره د جارجیا د دفاع لپاره ضروری وسطوان او صلاحیتونه مضبوطو او نېټو اتحاد سره په شریکه د عملیاتو کولو او د جارجیا د دفاعي وزارت او دفاعي فوجونو د جديده کولو کارونه ورلکو خاغلی آستن دا هم اوی چې د دې منسوبې د کامیابۍ د پاره به زمونږ په خپلو کې جوخت ملګرتیا ډیره ضروری وي چې دا شان مونږ د خپلو شریکو مقصدونو د حصول په لوري په تل لارې خپل تک جاری او ساتلې شو خاغلی آستن اوی ما او د جارجیا د دفاع وزیر چې دا وخت په کومه یاداشنامه دسخط کړي دي دا د امریکای د دفاع د محکمې د دې پالیسۍ سرګندونه کوي کوم چې د دفاع محکمې جارجیا سره د خپل دفاع په کار کې د لاسګرینې کولو د زورګیرې د تمبولو او په یورو بحري اوقیانوس سیمه کې د جارجیا د نور زیات ځایولو د پاره اختیار کړي ده دې سره سره د جارجیا په حکومت لازمه ده چې د امریکای مرستا په جارجیا کې د جمهوریت د مضبوطولو او د جارجیا غربي دنیا ته د نور زیات رانځدې کولو په غرض د بنیادی اصلاحاتو کولو د لپاره استعمال کړي. د دفاع وزیر آستن په افغانستان کې د امریکای او د نېټو د مرستې د لپاره د جارجیا د حکومت او د خلکو مننه وکړه. جارجیا د افغانستان په جنگ کې ډېر ځړپورې کردار ادا کړی دی او فوجونه امریکانو فوجونو سره څنګه په څنګه جنگیدلې دي. د افغانستان په جنگ کې د جارجیا 2 فوجان مړ شوی او تقریبا 300 جوبل شوی دي. امریکا د دوی د قربانو قدر کوي. خاغلی آستن په اخر کې وی چې افغانستان کې زموږ په شریکه جنگ زموږ د دفاعي ملګرتیا د قوت او په دې کې د شریکو مقصدونو او غرضونو څرګندونه کوي.